السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې افغان او پاکستانی سوداګر له خپلو حکومتونو غواړي چې د تورخم لاره ژر تر ژره خلاصه کړي، ځکه دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی او د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا شپږ زره باروړونکي موټر بند پاتې دي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي لراتلونکو اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته لننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنځشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتی خطرونو د ارزونې لمخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمیر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دی یاد کړی. د راپور لمخې ډونالډ ترامپ د خپلې کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور لمخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو لمخې اتباع د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. له دې سره همحاله د افغانانو د تخلیې ادارې افغان ایوک ویلي امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمیر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تیر ورځ پر خپل ایکس پانل له هغو افغانانو چې د امریکا ویزه یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالډ ترامپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا 2021 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دوه اونیو کې له اسلام آباد څخه 278 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 122 افغانان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لېږدول شوي وو. د طالبانو حکومت غواړي چې پر راتلونکي 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کېږدي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول کیږي. هر کال د پسرلي رانږدې کېدو سره په افغانستان کې ګڼ شمیر نیالګي کرل کیږي، خو وروسته د نه پاملرنې له کبله اکثره هغه وچیږي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویان نورالهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لاسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګري ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ښکته شوی او دغه ډول وړو بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن له کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړی دي. ښاغلی راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي، ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی خپل پلرنی ټاټوبي سواد ته د 14 کال وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم لاخستوې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار لمخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزی شانګلې تتل سخت امنیتي تدابیر نیول شوی. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. خو دغه سات لنډه خبري برخه لري. د راپورونو په برخه کې به دې راپور ته راچو چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو دیارلسمه ورځ ده. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په تورخم کې نښتې زیاتې شوې دي او پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم چې راپورونه جوړول ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو سوداګرو هڅې پیل کړې چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم د دروازې تړل کېدو میلیونونه ډالره زیان اړولی. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅه پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودرې شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودرې شي.
کومون خو سکتور خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص لا دي دوه طرفونه چې دا جنگ د لار د حل لار نه ده، باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي د نامناسبه خبره د مالونه د منځي او خلکو ته تاوان رسیږي دوه طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغه ته ویل چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته وایي چې دا د حل لار نه ده، او منګه هم کوشش کوو امارت اسلامي هم خواهش ده چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي.
د شاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ را تک کاوه، او نن ډېر لسمه ده چې تر شپږو زرو زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شو چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 24مه او د مارچ په 2مه غونډه وشوې او پریکړه وشوې چې دوی په خپلو مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې له تیرو څلورو ورځو په پرله پسې ډول کله ډزې ودرې شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله او د حوریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعماني د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوښتي ده، خو لا هم دقیق شمیرې لرسنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. شاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لار ده.
و موریدل چې په تورخم کې ګن شمیر سوداګریز موټر بندي او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه هم بند پاتې دي. دوی له دولتونو غواړي چې جګړه نتیجه نه ورکوي او باید تورخم لاره پرانستل شي. تورخم د فبروري په 28مه وروسته تر دې وتړل شو چې په پاکستان کې حکومت هلته ځایي کډوالو ته خبرداري ورکړ چې دوی به له پاکستانه وباسي. البته دغه خبرداري تر ډیره په پلازمینه اسلام آباد او دغه راس په راولپنډي کې محسوس و، او دغه خبرداري د دې لامل شو چې هلته د طالبانو ډیپلوماتانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ یو څه توند پیغامونه سره تبادله شي. پر افغان کډوالو یوازې په پاکستان او ګاونډي ایران کې کړی تنګ شوی نه ده، بلکې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم اوس تازه جرمني چې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی ویلي چې د نوی حکومت تر جوړېدو باید جرمني ته د افغان کډوالو د راتګ په تړاو تصمیم ونیول شي. دا چې د جرمني چارواکو نور څه ویلي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار مودې پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې لپاره د افغان نارینهو او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله. ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. پام دې هیله راغلی وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې کدا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر طارق چې له تیرو دوه نیمو کلونو رئیس جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګندې ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 500 پیښې ثبت شوې دي. د WHO د تازه راپور لمخې په یاد میاشت کې په افغانستان کې په ساري ناروغیو د اخته کېدو له 200 ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي او د درملنې وسه یې نه لري. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې د شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مرس
و وخت باید خو رسته کې بیا سینه فرا خراب شو یا مې او شپخانه تشبه درې راځي نو انت د اکسیجن ورکه ستنه ملو کې بیا نه بدی ته غنې خېل او سپاتال وګه تر او زه ته ولا ګلو هغه ته چې دل ګوښ تیر کړ دې چې دا نه ته ولا ګلو بیا سما کې مو
اسماعیل هوتاکوم د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه ازادي رادیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاس مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتي وي او په سره بخار پی وو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې هم سترګو شاوخوا او بل سره ډېره شدیده تبه ځان درد دا سره موجود وو. تاسې لپاره مشکلات زیات دي. د کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکانات هم ورته رسېدګي په اوسو شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ها، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي، نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو جلا کول او د زمي په موسم کې په یو خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي و چې له دې امله 2200 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یوني وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل باندې
د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دور خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغېدلې.
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میچینګ د ترکو او چې تی برانس یې میچینګ لا یو توش په مخ کې لاش په مخ کې اغه لا به د مرغ نه زپه کوټه کې مو چیرمن په کوټه کې موږ هغه میچینګ ته نو ورلو د دې په باندې په خشم شو او را لیا کړنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویب پاڼو او موبایل اپ به هم اتر لاسکیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ دونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوې ده. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندې او په دې کتاب کې د دوه ډیرش فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نور برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر تک سره یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په درې ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلاندې کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جادمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کېدای شي ترلاسه کړي. افغان جادمن .de
دا خوشاخوا څلرویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهان صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم اقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نومې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپل یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندې دي که نه ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یاد فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوند دي. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بي خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود پاړه.
نن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافی تشل ډیر دود دی دا دود سلګونه کال مخینه لري کافی د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا سر روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافی ونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټي د عربی جزیرې لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پات کې دوه په خاطر کافی تشله د راپورونو لمخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خبره شوه هلته قهوه خانی جوړ شوې چې په دغه قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل هم سیاسي بحثونه روان وو او هم په ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي اروپا چې نن سبا د کافی ستره واردونکې قاره ده په ولسمه پیړۍ کې له کافی سره آشنا شوه لومړی ځل په ایتالیا کې کافی دود شوه بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانی دود شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافی سیاسي شوه دا چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول په امریکا کې کافی د چای ځای ناست شوه کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیر تشل کیږي خپل ځانګړي کافی قانونو ته جوړوي خو کافی لوی سره کوي ولورته ستړیا لري کوي بلورته په بانډارونو کې تشل کیږي که څه هم په افغانستان کې الله هم کافی امنه ده خورو روی شارونو تلاره کړي لاس پنځلس کال مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډیر شول نن سبا کافی شاپونه تر خوست رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشالۍ او د لمانځلو او د ورځې لستومانی یو د مزای پیدا شوی د افغانستان په شارونو او د لویو لارو پوجدو کې چایخانی په خو هم دود وي خو اوسنی کافی شاپونه عصري جوړ شوی ښکلې آرام چاپیریال لري چای هم پکې مونږی شي په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هر ورځې په تیریدو ډیر شي په همدې شار کې مو د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې هم دغه کافی شاپونو ته ورولي
که څه هم له لسګونو کلونو را پدې خو د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لوی لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لاند وخت لپاره پکې دمه کوي خو په ورستیو کلونو کې د ځینو لوی خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر اصلي کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د منځلو لپاره راغونډيږي د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوسته ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان ول
دغه ځایونه یو سنات اصلي جوړ شوی دي د نورو ټولونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خالا سره وکي د دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه په کل منځل کیږي د کوژدې مراسم په کل منځل کی هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منځل کیږي
مخکې دغه خبرې نوې دروژنه د سټمنه نو چې چا زګدنه ورځ بوا یو یاد چا نمزدي وا نو هغه به خپل کور کې بيد غل منځل وس دا سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مو خولو
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای تراتلل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حساب وو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېرې شوې دي د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافی شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خو کل زینه دي میکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې ته په صدقه یې کوبل نورو زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې څه وسته شي بیا د پارکوته د سترې زینه کې په شاپو ترسو او خپل ساتره
کڅه هم په لګ وخت کې د خوست خار په ډیره وړه سیمه کې غنو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیر دو په حال کې دي خو مالکان نه هیلی نه دي او وايي د دې برخې مینوال لورز بلې ته ډیریږي په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤل عبید جوان ویل
کپی شاپونه د لپاره خلک ډیر زخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات رزي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کپی شاپ دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه څه چپریال برابرېږي چې غوی په آرام سره تل کېنی ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دادی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه اشناوي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېشي شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتې ووایي افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي سولې سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چای د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې وسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شودې او ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی په افغانستان کې هم د چایو دود په جنو سیمو کې له نورو بدل دی په جنو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواښ شیان له چای سره خوري په بدخشان غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوشوي خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژمات مخکې خلک د چای خام خوري ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سوداوي چې وایي چې
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستي او په خپل ژغې ازادي رادیو ته په مجلې ته ډالۍ کړي
سور
سلامی هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوک آواز اوریدل کیږي. حادثی روزمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبویی ستاد لاسونو حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور رولی کرکی دی منتظری. فکر مکا وچی لاری هر سهیر شول ته دونو او دکوچو پا هر الویشتا او دجوان پا هر یو نفس که لکسا تنفس که گی. زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستا دغیگش نوگما لکه زمزم پا لپوت کما. نو فکر مکا وچی لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی. خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی. خاطرات لکه گلان پا تون شمال باندی باد باد کری. خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی زکه عشق لکه غاطول دی. ده غاطول که وری بلشی رنگی بیا هم پا بیابان که پاتی کیگی.
لادلی مایار سخمنه نه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو دا بده سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي. تکه جنت غواړي جنت دستاوي. د جنت ټول کرخې او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو خایست هغه بلبل او هغه خوگ بابیل هغه شده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب و ویاله هغه لمی و دک دک پیاله هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړی جنت دستاوی. ته که جنت غواړی جنت دستاوی. خو هغه سپیڅلی هوری در ته بخلی نشم. ته که جنت غواړی جنت دستاوی. خو په جنت کې به دی هور زیم. خو په جنت کې به دی هور زیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وای، کوستر په نورستانی کې اندر غورسی ته ویل کیږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وای. په ست اثر په نورستان کې دغه لوبه ډیر محبوبیت لري او ډیر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی بنی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کوم اداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی، د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او سه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي. علماء ټول تلویزیون باندې خودل کېده، سه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړوي انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمنی کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په روستوي کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسی وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غره یم، تقریبا شپږ کال کې. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو دغه پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره سات ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانې چې دي د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، او څنګه ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لاري بیل دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همدا سينه ده؟
یو په دیشه دیشه د جرمني هاري واقعي سره مخ کېږم، له هاري او برخورد سره مخ کېږم، له پیښې سره مخ کېږم. د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په ما شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې، ما ته خپل کوچنیوالی را په یاد دي او د افغانستان ماشومان را په یاد دي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یاد دي، ما څنګه دوره تیر کړو. که د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را په یاد دي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني، بیا یو خاطره در پزړه کیږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لشوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لمړی عادي وي، ساده لیکم، ټول تیز تیز لیکم. یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډیر تیز لیکم، را سره نوټ کوم یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامي کې کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو عادي هنر ته راسو نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم، او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اوریدونکي پې پوسي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم. دا خو داسې داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته ورته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا ما ته په ذهن کې دا افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي، نو په دغه احساس باندې اوس چې هر چېرته د چک پښه کار کوم
استقامت موضوع تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کېږي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پی پوی نسی، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي؟
نه،
نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاري، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخلي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي، هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه زه یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي، سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، او دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونی له چرګ سره څه یا د انسان پشي ولې د چرګ دی امغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پښتنه مزهن تراغله بیرته خاطره صریح بیان دی کچیرته خاطره څوک د سی ولې کی لکه خاطره سی ویني نو خواند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مده غړخت ور پام سی ودی ور پام ورته کړی دی
خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا ارث ته ما د خاص پام نه ده کړی یعنی واګه کوم راځي چې هغه چې ما دې 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 کتلې مې دې هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی د سي احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافي دکان ولید د کافي دکان هي شایسته جوړ کړیو او د شایستل ته معلومه نه ده څه شی ده لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د سور کړی ویسه د کافي دکان مختمه سپشمه و تخنی دی او د کافي بوی مې احساس کو او بیا لیکي سي چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یشتن چراغته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډیر زیات
بله
تصویري خو ځینې زموږ تصویر نه پکې هغه په صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای خاطرو کې څه د مثال خوښنه سوي ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوي ما یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي هغه ټول کران غاړه ما ورام غشتنی دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه د زړه څه څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدو وسی زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو یې سه مخکمه د کلمت اشاره مثلا ډیر مزرو پتانګو دا د تر دې شدا ده سه ولیکې سه کړکې ته ودرېدم پرده می کاش کړه پرته پرده باندې کړه څنګه په خاطر کې موږ شان ته پام کړه
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي شیبر صاحب سي تو ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخ دي دا ونه وکړه مګر دا سي ولی مې لیکلي دي یا ولی دا چې ته چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دې په ما یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زما په خاطرو کې د څه وای ما چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستې نه دي البته د اماتور انزورګر سي ده دا هم ډیر په تخنیک کاروي یعنی د اماتور مسایل کې کاروي د مثال رنگونه پر خپل ځای وکړي که کایسته کمپوزیشن ورته جوړوي ټول مسایل ورته جوړوي خو دا نه ځینې خبر سي دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دا اړخونه ما ولې فکر اخیستي دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکه سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخموشه
mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad
hasani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sadi re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa sasa sani ni dada papa papa gaga gaga re re
ته شربت د وصل راک ما ته شربت د وصل راک ما ته شربت د وصل راک سم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا پ
سم مسافر تا د هجران وهلیا
د بغل
مات مات یا مات مات جا مات مات جام دسول پون گپن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار